د امریکا متحده ایالاتونه داسې شواهد لري چې خی افغان الاصل امریکایی محمود شاه حبیبي د طالبانو د مخفي پولیسو لخوا په کابل کې نیول شوی دی. روټرز خبری آژانس د شنبه په ماښام لیکلي چې دغه شواهد دوی هم کتلی دي. د طالبانو حکومت بیا د شاوخوا درې کلونو په تیریدو د ښاغلي حبیبي چې د جمهوریت پر مهال د هوایي چلند وزیر و د نیولو راپورونه ردوي او وایي د ځای ځایګي په اړه یې معلومات نه لري. د حبیبي کورنۍ د طالبانو د ځینو غړو د معلوماتو په حواله مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې حبیبي د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د حبیبي د موندلو او خوشې کېدو هڅه کوي او د هغه د موندلو لپاره یې 5 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د حبیبي په نوم کوم امریکایي تبعه دوی سره بندي نه دی. د هند هوایي ځواکونو قمندان وایي له پاکستان سره یې د مې میاشتې د 4 ورځنۍ جګړې پر مهال د هغوی 5 جیټ الوتکې او یوه بله پوځي الوتکه نسکوره کړې ده. مارشال ای پی سنگ دغه څرګندونې پرون شنبه په بنګلور کې یوې غونډې ته وکړې او د رویټرز په حواله دا لومړی ځل دی چې د هند یو لوړپوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې دا ډول جزئیات رسنیز کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا دا خبرې رد کړي او ویلي دي هند د پاکستان هیڅ یوه الوتکه نه دی ویشتلې. د کشمیر په پهلګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په می میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړ چې له ځوابي حملې سره مخامخ شو. دغه جګړې 4 ورځې دوام وکړ او دواړو لورو یو بل ته د زیان اړولو ادعا کړې ده. هندي چارواکو تېره اونۍ وویل چې د پهلګام په برید کې ښکېل 3 تنه ترهګرې وژلې دي. ایران د لبنان د حکومت د هغې پریکړې مخالفت کړی چې ویلي دي حزب الله ډله بې وسلې کوي. حزب الله یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لست کې شامله کړې ده. فرانس پریس د ایران د تسنیم خبری آژانس په حواله ویلي د ایران د مشر آیت الله علي خامنهي ستر سلاکار علي اکبر ولایتي د حزب الله له بې وسلې کولو سره مخالفت ښودلی. د لبنان کابینې تېره اونۍ خپل پوځ ته دا واک ورکړ چې د دولت د واک د انحصار لپاره کار وکړي او د اقدام کې د کال تر پایه د حزب الله بې وسلې کول هم شامل دي. حزب الله د لبنان د کابینې دا پریکړه لویه ګناه بللې ده. لسګونه زره اسرائیلیانو په تل ابیب کې د غزې د جګړې د پراخوالي په ضد مظاهره وکړه. د جرمني خبری آژانس ډي پی ای لیکلي دغه کسان پرون شنبه وروسته تر هغه سړکونو ته راووتل چې د اسرائیل دولت په غزه کې د جګړې د پراخولو طرحه وړاندې کړه. مظاهره د هغې ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې غړي یې غزه کې د برمته شوو اسرائیلیانو خپل خپلوان دي. دوی وایي چې د غزې د جګړې پراخول به هلته پاتې برمته شوي اسرائیلیان هم له خطر سره مخامخ کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې د جمعې په ورځ د عملیاتو د پراخولو او د غزې تړانګې د بشپړې نیولو له طرحې سره موافقه وښوده. اسرائیلي چارواکو ویلي لا هم 50 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي چې ویل کېږي لږ تر لږه 40 هغه یې ژوند دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو د روسیې او اوکراین د سولې د خبرو په درشل کې له اوکراین کلک ملاتړ اعلان کړی دی. دا وروسته تر دې چې امریکا وړاندیز وکړ چې اوکراین دې د خپلې خاورې یوه برخه له روسیې ته ورپرېږدي او کیف پر دغه وړاندیز غبرګون وښود. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. طالبانو یو ځل بیا د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې رد کړې.
افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
یو شمېر ښځې بیا وایي د طالبانو دا ادعا له واقعیتونو سره اړخ نه لګوي. د ترامپ او پوتین د مخامخ لیدو په درشل کې اروپایي مشرانو له اوکراینا کلک ملاتړ څرګند کړی. نور راپورونه هم شته. خیبر پښتونخوا کې میشته افغان سندرغاړي وایي دوی وطن ته له جبري ستنولو ویره لري.
زمون سره بد رعایت وشي موږ خو هنرمندان یو، بد حکومت خپل پالیسي کې بد تغییر راولي. کم از کم هنرمندانو سره، ژورنالیستانو سره، دیپلمانو سره، د خلکو سره.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجله تر پای مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی رازو هم د سر راپورته. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې هغه تازه راپور چې ویلی و افغانستان کې ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي رد کړی او دا یې غیر مسؤلانه او سیاسي راپور بللی دی. د دغه وزارت بیان پر خپله اکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو شرعي او قانوني حقونه خوندي دي او دوی د خپل عزت، عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي، خو یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا ادعاوې د دوی د ورځني ژوند د واقعیته لرې دي. تفصیل له فیروزي عزیزي نه اورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي و افغانستان ته ستنې سوي ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله اکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه، غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت، عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف الاسلام خیبر زیاته کړې
امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت، عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره یې تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي،
خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا ادعاوې د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لرې دي، ځکه په خبره یې د دې ترڅنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګه محرومي سوي، ورځ بلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
انتقال نادن سه افغانانو که وام تو موتر چلون که وحیلی و چه سه لمحرم پرتا انتقال نکرم ده خوی موترون خالی و خوفی سه لمحرم پرتا نورلی کتا ما بشپر هجاب غسته و خدا چه ناری نرسرن و اومین شکرای چه موتر ده پورتشم سه حال تل چلو رو تشپگنیم و بجو پوری پاتی شم ترغه چې وخت د خپل میډه او کوشنی ماشوم سره سم سره یو ځای شو او زه وته ونیدم چې له دوی سره کوټه ولاړ شم.
یو بل انجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې دا محدودیتونه ان تر دې حده د ویرې او رواني نامنې لامل ګرځېدلی چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
په ښځو باندې باید نور په ځان سره څنګه شي او دوی خپل له خپل سوري هم وډارې جولا چې خپل ویره پیدا کړو له دوی کې ویره پیدا کړي، ځکه چې دا امکان لري چې دا د ښځو په ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید له ښځو سره داسې چلند وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په اوومه په یو راپور کې ویلي و چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي، خو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو وروسته دوی له خپلو بنسټیزو حقونو لکه لشپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې له تعلیم، ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي او دغه راز د دوی پر سیاسي، ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولي دي. له دې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اګست کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن د پوښلو ترڅنګ د دې قانون د متن له مخې د فتنې، د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د ښځو غږ اورات ګڼل سوای او پکې راغلي چې ښځې اجازه نه لري چې په لوړ غږ سندرې یا نعت ووایي او حتی په لوړ غږ د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم د قانون او د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
و موردل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هغه اندېښنې بې ځای بللې چې ګواکې افغانستان ته ستنې شوې میرمنې چې تر ډېره له ایران او پاکستان ستنې شوي له ناخوالو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابیتات ټینګار کوي چې هیواد ته د راستنېدونکو د پالنې او ادغام لپاره یو جامع او منظم پلان ته اړتیا ده. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مشرې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د خلکو لپاره د باعزته ژوند د شرایطو د برابرولو لپاره کافي مالی سرچینې چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات مشر وایي دغه هیواد کې د رستنیدونکو کډوالو ځای پر ځای کول د یو جامع او منظم چلند پر بنسټ چې سیمه ییز شرایط پکې په پام کې ونیول شي بریالي کیدای شي. سټیفنی لوس په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اگست په 8مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په اکسپان خبره شوی ویلي چې په دې کې باید د پوره او ارزانه کورونو چمتو کول، د پاکو اوبو او حفظ صحي په سیر بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی او د ژوند دوامداره فرصت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات مشر د کوربه ټولنې د دوامدار پانګونې په اړتیا هم ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې د تمویل د داسې وسیلې د چمتو کولو غوښتنه کړې چې له مخې افغانان وکولی شي په عزت سره ژوند وکړي. نوموړي په ځانګړي ډول د افغان مېرمنو او نجونو لومړیتوب ته اشاره وکړه او ویل
د لوی شمېر کډوالو بیا ځای پر ځای کول د افرادو لپاره یو انساني او بشري بحران دی، خو دا د سیستماتیک جوړښتي او په سیمه ییزه کچه ولاړه چلندونو ته اړتیا لري. افغانستان مه هیروئ، آن که په جګړه کې هم نه وي د افغانستان خلک مه هیروئ، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، او مهرباني وکړئ ډاډ ترلاسه کړئ چې لږ تر لږه د خلکو لپاره کافي تمویل شتون لري چې په عزت سره ژوند وکړي.
هغې ویلي افغانستان ته د ستنېدونکو 60% کسانو عمرونه لا 13 کلونو کم دي او که چیرې د دوی اړتیا پوره نشي نو د بیا ځای پر ځای کېدو پروسه نشي بریالی کېدی. نوموړي ویلي که د راستنېدونکو ستونزو ته پام ونه شي نو دغه کسان له یو پیچلي پیل سره مخ کیږي او دا کار کولی شي د افغانستان بشري بحران لا پسې سخت کړي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر راستنه شوي کسان وایي د څو میاشتو په تېرېدو لا هم له سختو ستونزو سره مخ دي. حمید الله چې شاوخوا یو نیم کال د مخه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل
دغه
تو فعلا نه کار بار ما پیدا نکردیم. ما دی وای ز تر اوسه بیکارایم، سره مخ یو هر څه مو چن لرل هغه مو وخړل، اوس موږ جوان په پور کو. زه له هغه ورځ راځي بیکارم چې له پاکستان راستون شوم، لام دی عمله ما خپل ماشومان خونځي ته نه دی لګلی. که زه د یوې ورځې لپاره کار ومم د لسو ورځو لپاره نو بیکارایم. د فاریاب ولایت یو سیدونکې چې په روسیو کې ایران راستون شوی او نغواړي په راپور کې نوم خپور شي هم ورته شکایت لري.
خونه
دوی وایي موږ لا هم تاسوګ دي کور نه لرو، خوړو او کور ته ډېر اړتیا لرو، کارونه نشته، که څه هم ډېر پسې وګرځېدم، د ژوند کولو لپاره هیڅ سرپنا نه لرو چې ماشومان مې پکې ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ چټکه شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه نږدې درې ونې وړاندې ویلي وو چې د کډوالو په پراخه کچه ستنېدل د افغانستان د کار په بازار فشار راوړی او د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیون ډېر افغانان له دې شمېر 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ویلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له ایران او پاکستان له 4 میلیونو ډېر افغانان راستانه شوي. دې سازمان د اګست په 8مه په یو بیان کې ویلي چې د راستنېدونکو پروسه باید خوندي، داوطلبانه او باعزته وي. IOM ټینګار کړی چې که بیړنۍ مرستې له دې خلکو سره ونه شي ممکن شته سیستمونه له منځه ولاړ شي چې دا چاره بیا په میلیونونو کسان له جدي ګواښ سره مخامخ ولې شي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د بیپولی خبریالانو سازمان یا RSF وایي په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو وروستۍ نیونې او جبري اعترافونه په دې هیواد کې د خپلواکو رسنیو د لمنځه وړلو په هدف ویرونکي حالات رامنځته کړی. دغه بنسټ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی د خبریالانو وروستۍ نیونې غندلی او له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. د دوی په ټکو یوازې د زمري په 8مه نیټه د افغانستان د خبریالانو مرکز په بخښنې سره د دغه مرکز د معلوماتو له مخې یوازې د 13 جولای میاشتې له وروستیو تر اوسه پورې په افغانستان کې 4 خبریالان نیول شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لوري د خبريالانو د نیولو او پرسنۍ او د محدودیتونو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بیپولي خبريالانو بنسټ یا آر اس اف ویلي په افغانستان کې د رسنۍ او د کارکونکو او خبريالانو ورستۍ نیونی او جبري اعترافونه په دې هیواد کې د خپلواک رسنۍ او د منځوړلو په هدف ویرونکي حالت رامنځته کړي. دغه بنسټ په یو بیان کې چې پرون جمعه د اگست په اتمه یې خپور کړی د خبریالانو وروستۍ نیونې غندلی او له طالبانو یې غوښتي چې نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. په بیان کې د بیپولي خبریالانو د بنسټ د سویلي آسیا د څانګې د مشري سیلیا مرسیر له قوله راغلي چې د روان کال د جولای له 22مې راهیسې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو په کابل کې څلور خبریالان او د رسنیو کارکونکي په خپل سری ډول نیولي او لای هم برخلیک نه دی روښانه. نوموړي ویلي چې له نیول شویو کسانو د اخلاقي فساد او جاسوسۍ په اړه جبري اعترافونه اخیستل شوي. آر اس اف په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طالبانو له لوري د خبریالانو د ځپنې په پیښو سترګې پټې نه کړي. د بیپولي خبریالانو بنسټ ویلي په نیول شویو کسانو کې د توانا خبری اژانس مشر ابوذر سارم سرپولی هم شامل دی چې د ښځو لپاره د ژورنالیزم د روزنې د تنظیم په برخه کې د بهرني تمویل د ترلاسه کولو او د طالبانو له ضد رسنیو سره د همکارۍ په تور نیول شوی. دغه راز دوه نور خبریالان محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هم یاد شوي چې د آر اس اف په خبره په نامعلومو ځایونو کې ساتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې زمري په اومه نیټه د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړی چې په وروستیو دریو اونیو کې په افغانستان کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه وه خبریالان او رسنۍ فعالان نیولي. که څه هم دغه مرکز د زمري په لسمه د طالبانو له زندانه د څلورو خبریالانو د خوشي کېدو خبر ورکړ، خو په افغانستان کې دننه یو شمېر خبریالان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې په دې هیواد کې د بیان ازادي تر بل هر وخت له ګواښ سره مخ او د خبریالۍ کار تر بل هر وخت سخت شوی دی. په پلازمینه کابل کې یو خبریال د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
لکه نه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شو، د دوی چلند د رسنیو خبریالانو د رسنیو له فعالینو سره ډیر زیات توند او ناسم چلند و. خو په دغه وروستیو کې چې دوی د خبریالانو د رسنیزو فعالینو د نیونې کومه لړۍ پیل کړې ده، د یو خبریال په توګه زه ډېر سخت اندېښمن یم.
د شمالي ولایت بلخ یوې خبریالې مروه احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په دې ولایت کې په خبریالانو محدودیتونه سخت شوي دي.
د خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه لا زیات شوي دي چې له امله یې ډېر شمېر له هېواد وتلي، او کوم چې له وطنه د وتلو توان نه لري هغوی په ډېر سخت وضعیت کې دلته خپل کار ته دوام ورکوي. د یوې ښځینه خبریالې په توګه چې د خپل کور سرپرستي هم په غاړه لرم، له ډېرو زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان یم.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مورس د اګست ومه د افغانستان د خبریالانو مرکز په دایګوندي کې د نسیم راډیو د مدیر او دوه خبریالانو د نیولو او د دغه راډیو د تړلو خبر ورکړ. دغه مرکز په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو د عمل د آزادو رسنیو د ځپلو او محدودولو څرګنده هڅه ده. له دې وړاندې دغه مرکز ویلي وو چې اوسمهال لږ تر لږه 15 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبریالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې لعملی یو شمیر رسنۍ خپل فعالیتونه په ټپه درولي، او دغه راز ډیر شمیر خبریالان او رسنیز فعالان هم له دې هیواده وتلو ته اړ شوي. کاڅون د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت تجمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما مشر روزا او تنبایوا د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي وو چې په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي، او خبریالان او د رسنۍ یو کارکونکو غواخ نیونی او بد چلن سره مخ کړی دی.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوریدونکو، اوس هم د لنډې شیبې لپاره ورځوي وي نړیوالې موضوع ته. د اروپای ټولنې مشرانو د روسیا او اوکراین د سولې د خبرو په درشل کې له اوکراین کلک ملاتړ اعلان کړی دی. دا وروسته تر دې چې امریکا وړاندیز وکړ چې اوکراین دی د خپل خاورې یو برخه روسیې ته ورپریږدي او کیف پر دغه وړاندیز باندې غبرګون وښود. د بریتانیا، فرانسې، ایټالیا، جرمني، پولانډ او فنلند مشرانو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي د سولې په هر هوکړه کې باید د اوکراین حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا خوندي وي. اعلامیه کې راغلی چې اوکراین د خپل برخلیک د ټاکلو ازادي باید ولري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د راتلونکي جمعې په ورځ په الاسکا کې سره وګوري. دا لیدکاته د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو په هدف پلان شوي. دا لکه چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دویمه دوره پیل کړې، د هغه او پوتین لومړنی مخامخ ملاقات دی. له تیرو څلورو کلونو راهیسې به دا لومړی ځل وي چې د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره ګوري. له دې سره هم مهاله ان بی سي خبري شبکې د لوړ پوړي امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې سپینه ماڼۍ د غولیدو کتو ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر بلنې هم کار کوي. دغه موضوع د سپینې ماڼۍ رسمي سرچینو نه ده تایید کړې. ټرمپ د تېرو جمعې په ورځ له پوتین سره د ملاقات خبر ورکړ او ویل د سولې هوکړه کې ممکن د ځمکې تبادله هم شاملوي. دا خبره د کیف له هغه دریځ سره اړخ نه لګوي چې ویلي دي ټولې هغه سیمې بیرته غواړي چې روسیې ولکه پرې ټینګه کړي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. یو شمیر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې د پاکستان د خیبر پختونخوا په پېښور کې اوسي، د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی په زور خپل هیواد ته وانستوي. ځینې یې چې د پی او آر او ای سی سي کډوالو کارتونه لري وایي چې که افغانستان ته ستانه شي نو روزګار به نشي پیدا کولی او ممکن له ګواښونو سره هم مخامخ شي. د پاکستان حکومت لا دمخه د ای سی سي کارت لرونکو افغان کډوالو د شړلو پروسه پیل کړې ده، خو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د اګست تر وروستیو پورې به د پی او آر کارت لرونکو د استوګنې موده وغځوي. تفصیل په دې راپور کې.
له پاکستانه د افغان کډوالو جبې ایستلو په دغه هیواد کې میشت افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي هم اندېښمن کړي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي چې د پی او آر او ای سی سي د کډوالۍ کارتونه لري، د دې هیواد د حکومت غواړي چې دوی او نور زیانګړي افغانان پرېږدي چې په دې هیواد کې پاتې شي. دوی وایي که خپل هیواد ته ستانه شي، وزګاره او ان ګواښ سره مخ کېدلی شي. د دوی له ډلې یو سندرغاړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
زمون دې هنرمندان په تشویش کې دي او دا تشویش وړ خبره ده، ځکه زمون دې په افغانستان کې زه نشته، هلته زه ځکه نشته چې دوی دغه هنر ونی بلي. نو موږ د نړیوالو غوښتنه کوو دی
پېښور کې میشت یو بل افغان سندرغاړی چې دا د پی او آر کارت لري هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل:
زموږ سره بد رعایت وشي، موږ خو هنرمندان یو، باید حکومت خپل پالیسی کې باید تغییر راولي. کم از کم هنرمندانو سره، ژورنالیستانو سره، لیکوالانو سره، د خلکو سره رعایت وکړي. داسې
دا معلومات نشته چې پاکستان کې په څومره شمېر سره افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د کډوالۍ د کارتونو پر بنسټ اوسېږي. د پاکستان حکومت د دې واده د بی اسناد او د ای سی سي کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا وخته پیل کړی، خو تازه یې ویلي چې اګست به د پی او آر کارتونو درلودونکو ته هم وروستۍ میاشت وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو یونیت سیا له دې اعلانو وروسته د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومته وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکوله هم ملاتړ ته اړ دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ییزې او جوړانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. د یادونې ده چې افغان سندرغاړي ځکه خپل هیواد ته ستنېدو اندېښمن کړي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی، ځکه دوی موسیقي حرام ګڼي. پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله ډېری هغه سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې په دغه هیواد کې اوسېدل هم بېلابېلو هیوادونو ته کډه شوي، او څوک چې پاتې دي مخکې یو شمېرو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
تاسو زموږ غږله آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو د خبری مجلې وروستیو شیبو ته نږدې شوي یو بیا هم پاکستان کې تمکیږي. یو شمېر افغان موټر چلوونکي او د دوی مرستیالان یا کلینران وایي د پاکستان د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخامخ دي. پخوا دوی بې ویزو تګ راتګ کوو، خو د اګست له لومړۍ نیټې پاکستان پر دوی ویزه جبري کړه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو په چلوونکو مرسیالانو یا کلینرانو یې ویزې حتمي شوي او دوی نور نشي کولای موټرو لپاره د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتګ وکړي. دا چاره د اګست له لومړۍ نیټې عملي شوې ده، خو یو شمېر افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسیالانو وایي د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې موټر چلوونکي سید کول د پنځم به په ورځ آزادی رادیو ته وویل:
موږ پاکستان ویزې ته ضرورت لرو، ویزه نه ورته کوم، افغانان یو، کورونه افغانستان کې دي او دا مشکل لرو ډیر زیات نه وتلس وځي، دا مشکل ګراګیرو.
د یو سوداګریز ترانسپورتي شرکت مسول نوراغه خوګیانی هم د ستونزې ته ای دی وی دا نن ویسی دی ژر نه راوځي.
په مېش کې راغلي کپ دوه مېش کې راغلي لارې به تر هغه پر ولاړ چې ترڅو ویزه ورته ورکی. دا موږ کار وخت د مشکلات کی ټول فاصله باندې ختم کړو، ټیټ جوړ کړو، ټیټم چې کله جوړ کړو باغې باندې ډېر پیسې ولګېدلې. په مېش مېش لارې ودرېدلې. نو اوس غوډې دا لبل واغې کړو چې دا کلندر ورته ورته ویزه واخلې. د کلندر تنخواه څومره ده؟ ډېر ور تنخواه څومره ده؟
دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخته ده او باید تیر په تیر ورته د تات سند پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسول د نومو غږ نه خپرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې موټر چلوونکو مرستیالانو ته څو ورځو کې ویزه راوځي او په خبرې د ویزې د اصلي قیمت سربیره $10 اضافي لګښت پرې راځي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونوي یو شمېر موټر چلوونکو مرستیالانو یې ویزې اخیستي او د دوی په خبره هم دا اوس دومره سخته چاره نه ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل:
یو تعداد ډریوران او کلینران چې هغوی ویزه ما اخیستی ده او پاسپورټ هم اخیستی ده، نو څوک چې نه لري هغوی ته هم اعلان شوی ده بیلار شي ویزه او پاسپورټ واخلي او بیا تګ راتګ وکړي.
بیا ته ونې ده چې مخکې د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو به یې بي وي سي او بي پاسپورټه د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلو موټرو ته د تات سند پر بنسټ تګ راتګ کوه، خو په تورخم کې پاکستانی مسؤلینو افغان موټر چلوونکو ته په شفاهي ډول او هم په دیوالونو د اطلاعیو په نصبولو سره ویلي وو چې له مې میاشتې وروسته دا سند نور د اعتماد وړ نه دی او دوی باید پاسپورټونه او ویزې ولري. خو دا سند بیا دوه میاشتې په پرله پسې ډول د جولای تر وروستۍ نیټې پورې تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خان جنرال کوزی وایي دا د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان ګډه پرېکړه ده چې موټر چلوونکي او مرستیالان یې باید نور پاسپورټ او ویزه ولري.
کله چې دوه درې میاشتې مخکې د پاکستان وزیر خارجه راغی دلته په افغانستان هم د دوی سره په وزارت ترانسپورت او په ریاستلو وزارت کې دغه مسله ومنل شوله چې باید ډریوران او کلینران باید حتما د پاسپورټ او ویزه واخلي، او دوی دا تعهد وکړو چې د ویزې پیسې کې به موږ ډېر زیات سهولتونه راولو. زه فکر کوم چې دوی وزارت ترانسپورت او وزارت تجارت ته مراجعه وکړي، مشکل به حل شي.
د ادونه د چ افغانستان کې د پاکستان سفارت د جون په شلمه په خپل ایکسپانه دی خبرتیا په خبرولو سره ویلي و چې افغان موټر چلوونکو د سفارت په ټکو ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې او کلن ویزه ورکوي چې څو سړي پرې تګ راتګ کولای شي. خو د ویزې لپاره شرایطو کې دا هم ویلي و چې خپل موټر لپاره د تات سند هم باید وړاندې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورټ او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری هم زیانمنه شوې ده. مخکې د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې ویلي وو چې دا سوداګری 80% ناکامه شوې، خو په تېرې جون میاشت کې بیا وویل چې سږ زیږدیز کال د تیر کال د همدې مودې په پرتله دغه هیواد سره سوداګري ښه شوې ده او لامل یې هم په هغه سوداګریزو لارو راکړه ورکړه ښودل شوې وه چې د دوی په خبره تیر کال د تازه میوې د صادراتو پر مهال تړل شوې وې.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه لا آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
آزادی میلمه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د آزادی میلمه د دیونی په خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه. په دیونی کې زمونږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجیه نجات ده. هغې د ماشومانو په برخه کې ډېرې لیکنې کړې دي. نور معلومات به له دې نه واورو. ناجیه جانې خپرونې ته ښه راغلې. په سر کې د خپل ځان په اړه او د خپلو زده کړو په اړه اورېدونکو ته که څه وایې نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکېلې وړاندې کوم. ناجیه نجات یم، د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي نه فارغ یم. البته ماستري مې اخیستې په دې برخه کې او همدارنګه تقریبا لس کالو نه ډېر کېږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
ښه ناجیه جانې، دا راته ووایئ چې زده کړې مو چیرته کړې دي، مکتب مو چیرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زموږ د وردګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپله په کابل کې زیږېدلی یم، همدلته لویه شوې یم او زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی ښوونځی کې سرته رسولې دي. بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالۍ شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره ما ترسره کړه. بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې مستري وویل، البته مستري مې د وظیفې په جریان کې وویل، یعنی ام میدانه تر سره کوله او ام ما مستری کوله.
د مستری تر کچه تاسو لوړ زده کړې کړي، په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې؟ په افغان ټولنه کې ډیره سخته ده یو انجلۍ تر مستری پورې ورسیږي، نو تاسو له خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغان ټولنه کې د تیرنګ جون تا مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وایي پات شو لوړ زده کړي. ما هم خپل ژوند کې یعنی ډیر لوړ جواري لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل وو دغه ترڅنګ مثلا نورې ناخوالې وې چې په ټولنه کې حاکمې وې، خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ورنه کړو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان وو. نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړ زده کړو ته هڅولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنې بریالۍ شوم، ما د هغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پوهنتون د درسو تر څنګ ما د استادۍ دنده هم ترسره کوله. یعنې زه سهار پوهنتون ته تلم، وروسته له غرمې نه زه راتلم، ما د استادۍ دنده ترسره کوله. دوه کاله ما استادی هم کړی. بیا وروسته له هغو نه چې زه د پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د اما پوهنتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای د هغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسو به مو پېژنئ فرشته مرسل، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونو ته دفتر ته لاړم د هغو سره، یعنی د میلمه په توګه تللی وم، خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پریډیسری د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس دا هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې. ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. ده راته وخندل وایي نه حتما معلمه کېږي. ما نه معلمه خو یم، معلمه مقدسه وظیفه ده، خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډیر خوښیږي، زه غواړم چې مطبوعات کې دنده واخلم. بیا هغه وویل که علاقه لري موږ نوی پوست اعلان کړی کېدلی شي چې دلته اپلای وکړي. یعنی بدون د سی وی نه، سی وی د مانه وانخیستل شوه، خو چون عمل ته ولاړم د مانه انټرویو واخیسته، په انټرویو کې بریالی شوم. یعنی ما هېڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم، ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سیویانې راوړې وې. خو زه بریالی شوم دو پوسته. بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو، تقریبا ادما امتحاني دوره درې میاشتې چې وه، د لویانو برخه کې مې کار وکړو. بیا وروسته لاغو ماشومانو برخه ته راغلم، چې ماشومانو برخه کې د پنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشریږي، او بیا د یوې مڼه او زرو تریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشریږي، همداسې د اسرارو پر دې خپرونه، او بیا د ژوند کیسو خپرونه، همداسې په ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی. لنډې کیسې مې لیکلي ماشومانو ته، ترانې، چستانونه، یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی.
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ، نو دا راته ووایه چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې؟ البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ؟
د موږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي، ډېرې لیکنې شوي، خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی. که شوی دی، ډېر کم شوی دی. یا خود او چې ما ادبیات پنځه لوستلې وه، بل ماشومان سره مو خاصه مینه وه. او زه چې کله د پانتون په دوره کې وم، البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم، چې زه د بی بی سي د تعلیمي خپرونو له طریقه د لیکوال پروډوسر یو پوست اعلان شو چې ما هغو ته اپلای وکړو، او زه په هغو کې بریالی شوم. تقریبا دا 2001 کال و. نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې پخوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي، زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې، وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم، او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټره پښتو دری برخه کې.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې لس کاله کېږي په دې برخه کې کار کوي، نو مخکې نه مو هم لیکنې کولې ماشومانو ته، که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي، هر څوک مینه او محبت ورسره لري. خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه وو لیکلي، وړې وړې ادبي طرحې، وړې وړې ژباړې دا مې کولې، مګم مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی. خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره، یعنی د ماشوم نړۍ مې بیخي جلا نړۍ ولیده. باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو، خپله به ماشومه شوم. کله کله به همکارانو ما ته خندل، وای ناجیه بیا سکریپ لیکي، ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي. یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید د ساده وي، عام فهمه وي، د هغو په ژبه وي، او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي. نو ما چې کله کله سکریپ لیکو، اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشومه وم، زه وړه وم، یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو. او بله، د ما شوق علاقه نور څنګه ډېره شوه په دې برخه کې، هغه زه به موږ هره دوشنبه به موږ ساحې ته تلو، هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو، خبرې مې کولې. یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله، کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله، نو خپرونه ته ښودله، نو زه دو ته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې، زه نورم دوی ته ښې خپرونې جوړې کړم. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم آثار نه لرم چې ما لیکلې وي، خو ټول د راډیو برخه کې یعنی ما کیسې و یعنی خپرونې ورته جوړې کړې دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیاو یو هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پوهنتون وایه هم درس وایه هم دفتر ته ځه، نو یعنی زه اوزګاره نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم. خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخبل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په اندازې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډیر پکې مهم دي؟ هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغې ته جالب وغورځي.
زما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغمبر ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکې یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړې، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کلو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي؟ تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی؟ چا ته لیکنه کوي؟ ژبه یې څنګه وي؟ موضوع یې کوم موضوعات وي؟ یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی غټ دی، موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو. خو یو ماشوم چې نه په هغو باره کې نه هغه لیدلی دی نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکړو هغه نه پوهېږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې وي زه چې ساحې ته تلمه، ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسې څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بد نامه یادوي، دا په دوباره کې چې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نه دو شلغم نه خوښېږي ته دو ته خپرونه جوړه کړې. همداسې نورو موضوعات دوی یعنی په خپله ماته موضوعات راکول، بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سختي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی ده، او طبعا څنګه چې تا د خبرو نه ښکاري تا خپله ماشومانو سره مستقیما کار کړی ده، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وې او لیکنې او موضوعات تا د دوی د مینځ نه راټولول او انتخابول، په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره؟ زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي، که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسي او تا ته جالبه وي، کوریدونکو سره یو غواړي شریکه کې، نو مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښت زیاتې دي، ډېرې جالبې خاطرې هم لرم. په تېره زه ساحې ته تلم، ماشومان سره به کله ما خبرې کولې، نو ما د دوی نه ډېرې ښې خاطرې درلودې. یو ډیر جالب خاطر دما دا و چې په پایل کې زه په دفتر کې مقرر شوم د ما تخلص بل څه وو، یعنی فامیلی تخلص مې وو، بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو. نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی، فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و، راغی ماته وایي استاد زه یې تا خپرونې ډېرې اورمه او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي. نو ما ورته وویل ما څو دانې ناجیاګانې دي، یوه ناجیا اورینی ده، یوه ناجیا نجات ده. یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه، یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې وه، زه یعنی دوه نفره فکر کړی وم چې یعنی ناجیا اورینی یو څوک ده، ناجیا نجات بل څوک ده. نو دا ډېره ماته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول، د ټول نه مې ترانې راواخیستې چې ستانونه هغه راواخیستل. نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې ده ماته ډېره جالبه، چا ګل راته راوړ، چا غوره راشکولې وه، چا مڼه راشکولې وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول، دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو، دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې. دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې راشکولې وه، غوره یې راشکولې وه، حتی د مڼه په پخانه وه د مڼې غوره یې راته شکولې وه، او ګلان یې راته راشکولې ول، راوړل ما ته یې په لاس کښې راکړل چې هغه دې دا ته واخله دا د موږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې پی سټوډیو کښې ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا پی سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله، باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو، صحیح سکرپت یې نه شوی لوستلی، خو موږ به مثلا جملې ورته ویل، دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په 8 بجو د سهار استوډیو ته ولاړم، تر 12 بجو ما بهله دوه خپرونې ثبت کړې، زه به نه ستړی کېدم. ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل، د دوی سره خبرې کول، دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوو، او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې، بیا هم کله کله زه استوډیو خواته ځمه ورځمه، همغه ماشومانو سره خبرې کوم، غږېږم. او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستران نه بل ستران ته تبدیلېدمه، د خورجین نه یعنی ژوند کوڅو ته تبدیلېدمه. یعنی ماشومان راغلل، غېږې راکړې، راته ژړلې خیر دته دې موږ نه مازه. نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه، نو دا بیا ډېر ارزښت لري. ما ته د دوی دغه مینه چې ما پیدا کړې وه، زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم، په همدې خپرونه کښې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ما ته هېڅ نه ستړې کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه یې خوند مې اخیست، خاص خوند. هم مې د سکرپت لیکلو نه خوند اخیستو، هم د لیکنې نه مې خوند اخیستو، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخیستو.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي، نور باید څه وشي ماشومانو ته، د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی. مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویان دپاره، مثلا په هره برخه کښې، سیاسي برخه کښې، اجتماعي برخه کښې، مثلا ناولونه چاپېږي، شعرونه چاپېږي. دا نه وایم چې چاپ دې نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کښې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کښې یو ناول یا یو کتاب د لویان دپاره خپرېږي، یوه مجله د لویان دپاره خپرېږي، نو یا هم د ماشوم دپاره هم خپور شي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته وهڅول شي. یعنې مثلا که موږ لیکنی ولرو زه ابل اورزم زه دی یو دو سره زوغه گیدم یو لیکوال سره ما ورته ویل موږ کولای شو کدا کوم شایان چې موږ لیکلی دی لکه ترانه لکه شعر لکه مثلا لاندې قصې ماشومان دپاره کدا ټول را ټول کړی شو یعنی څو مجموعی بیدونه چاپ شي نو په دغه برخه کې نه پوهېږم متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغو نه استفاده وکا د همغو شعر نه ترانې نه او د فیل پساری وایي یا مثلا هغه واړه واړه داستانونه چې دي په هغو برخه کې کار وکا ځینې داسې نه وایم چې کار ځینې لیکوالانو کار کړی دی مثلا مینا نظري یوه وړوکې مجمعه چاپ کړې وه ننګ آرش ننګیال او همداسې کاروان صاحب همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې خو د موږ په نظر دا اوس هم کم دی اوس هم کم دی باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله او همداسې د تفریحي برخه هره برخه په نظر کې ونیسو متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان شاعران یعنی خپله پوره هڅه وکړي او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي ترانې دې ورته ولیکي ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
ناجیه جانې څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړي دي قصې دې ورته لیکلي متلونه چستانونه آیا په راتلونکي کې غواړې دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړي یو اثر وساتې؟
اما تصمیم هم دغه دی دا تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکې هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي خو زه ځینې داسې لیکنې لرم داسې قصې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي یعنی کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې همدغه کیسې همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ خو تاسو ته به هم بهتره معلومه وي ګروپي کار وو په دفتر کې یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي انفرادي هم لیکل شوي دي خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې یعنی دا په یو شکل د مجموعې راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلانی یا راټولونکی فلانی که نه نوم ولیکل شي او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال 2013 کال یعنې کلونو کلونو شلو کالو خپرونې دي که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې او دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي مجموعې په ډول چاپ شي دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره او پرته له هغو نه نویم لیکلی شو کیدلی شي چې موږ نوي کیسې ولیکو نوي ترانې ولیکو ماشومانو ته د ماشوم یوازې یعنې په ادبي برخه کې نه موږ په روزنیز برخه کې موږ په ټولنیز برخه کې موږ په نورو برخه کې یعنې کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو نو زه اما هیله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي نو زم خپل کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکم لیکنې وکم تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه
دغه وسینی شرایط څومره دی یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیز کولای شي
منفي اغیز خو سل فیصد وګړې و نه وګړې یعنی دا خپل په کور کې ناسته یو څوک کلونه کلونه مثلا دفتر کې کار کوي دفتر ته تللی نو هغه په کور کې کینی د کور نه کار وکړي خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري که وغوړو که ونه غوړو خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې مې هم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنی می چې دی هغه څه مثلا لیکنی می دی هغه مثلا نورو تر غوږوی ور ورسوم. نو مشکلات شته خامخا مشکلات شته کله چې مخکې لکه مخکې میم چې ویل چې دفتري ماحول وي د کور ماحول د کور ماحول وي. نو مشکلات شته او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي. او لکه څنګه چې نارینه په دفترو کې کار کوي خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي، همداسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونه تر څنګ کار وکړي.
ډیره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خپرونه کې را سره ګډون وکړ او خپلو فعالیتونو باندې را سره وغږېدې. کور ودان
ایلکه مننه تاسو نه.
اس دن اور دا زیم اس حسل گو سارا سرنا